نه تاسو ستړي مشي د ساجی رادیو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو وو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. ایران وایي له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټورې خبرې کړې. واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعارفې زیاتې کړې. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسیې هوایي حملو کې وژل شوي او شپږ تنه زخمیان دي. د شاهین قلي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوې دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قواوو کړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنګي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلي اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل
ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله، دفاع، امنیت ملی را و بخش از معلولین را که
دی وای موش کولی شو چې د کورنۍ او چارو دفاع وزارت ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغوړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسی شي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي جواب ورکړي. د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسی شي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لري پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دې پروسه کې ځنډ پېښی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل چې تر بې اونۍ د دوبي رخصتي پای ته رسی شي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ د معاشونو مسله به بحث ته وړاندې شي. تاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د جی و یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه پیل شي. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون وکړي. پرته له شکه چې د راپورونو له مخې د ایران د اټومي تړون مسأله به د غونډې پر اجنډا او یا د غونډې په خبرو کې بې اغېزې نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر فرانسې خبري آژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone for the past several weeks.
د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحاني لتیرو څونه راهیسي خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکبلې شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلیکېدو ته ژمن دي. د ایران یو شمېر رسنیو د جواد ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وایي شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په وروستي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي. د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ټرمپ نشوي کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم تاړ کړي. وروسته ولسمشر ترامپ ویل چې دای به د نږدې 550 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونه تعرفه 15% لوړ کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونه باندې تعرفه لوړ کړي وي. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. دا د پیونګیانګ له لوري د توغندیو نوې آزموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوځ هم ویل دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. اوسه جرادو په منسنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کوي. ما د دواړو
لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت مولودونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې په خبرونه کې د دې نور جزئیات درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه اخیسته.
دا موضوع چې مطرح ده چې سولې په اساس او روس انتخابات یا انتخابات چې روس سولې دا هیڅ منطق نه لري. د لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سولې.
په شمال زون کې د 209 شاین قلی اردو له مشر سره شغیدلی.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري او خلکو نه مداه تقاضا ده چې په وخت زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې به ټول علني راپور ته سعودي په مقابل کې ودرېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د انګیرنو مسله څېړل شوې.
د څه فکر کې وای په مازیګر کې چې دا به سیم ورک وسی بیا برکت لمند زیو یا څه وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما خلک دا هم بد شګون لري.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. په قطر کې تیر شپه د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې وشوې. دا پلا خبرې د پنځشنبه پر سپیل شوې دي او تمه چې نن هم دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د فرانسې اژانس ته ویل دي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وخت ونیسي. شاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلینې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي اساس ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موریدونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وي کله چې په ډول د کیوتی ا دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د ډولو خوونه هم دغه ټکی باندې واوریدل تاسو چې وایم نو دا د راتونکو یو دوه ورځو خبره ده. نو خو دا یم ویل چې حتمی نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي اما اعلان کله چې کابل کې وشي کله چې واشنگټن کې وشي کله چې په اوسلو کې وشي چیرته ستاکل شوی ده یا دا کوشش کیږي چې کابل د افغاني غونډه وشي نو په هغه ځای کې به اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکره پرون د ماښام تر منځ ورسته پیل شوه او تر نیمه شپې غونډه کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې لاملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیله لپاره پلان شوې دي مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشت کې دوه او په قطر کې لوسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو لګړنې کې دوه سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوريو په دې ورستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د ولسمشر انتخاباتو ته 15 وخت پاتې دي او د افغانستان د جګړې پیچلتیا ته په پام داسې نه بریشي چې په دې موده کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې انتخابات د سیاسي نظام یو اصل دی او سوله هم مهمه خو یو مبهمه پروسه ده. دا مثلا نوریاس نوری د حقوقي چارو له کارپو او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې چیړلې او لومړی په دې اړه چې انتخابات لومړی ټوب لري که سوله د هغه نظر پوښتلې.
اصلا مگه ټول مسائل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګ وخت موږ ته شو پایلې تر سی کو چې په کې څوک نشي ویلای چې ولې دا راته عمل موږ اجرا کوو. وګورئ موږ اساسي قانون لرو، د اساسي قانون پر بنا دغه نظام جوړ شوی دی. دغه نظام په چوکاټ کې او د قانون پر بنا معینه موده ټاکل شوی دی چې صلاحیتونه او واکونه د ولسي جرګې په کې راغلي دي، وخت هم تعین دی او د ولسمشر هم که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مېست راځي چې هغه په واک دی چا کې نه ځندېږي، نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون د روحیې پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلا مېست راځي د مقرنه کوي همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو علت باندې نه دایریږي او ځندېږي، نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه هغه موضوع دی چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درېګوني قواوو فلجېږي.
رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
زه پوه شولم اوس په دغه د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر له دې چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره دغه چې زه له دې سره موافق نه یم، ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بله، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، خی له ډیرو سیاسيونو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پریکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم زه موافق نه وم د حقوق د یو شاګرد په هیڅ چې هغه نه لانجه جوړ شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم سره راغلی. هغه یو تحمیلي نسخه وه چې په موږ تحمیل شوله او هغه منفي او عاقبي درلودل.
خو رنجبر صاحب، همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
نه، خو زموږ خلک او یو تعداد سیاسون سره خلتوو ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات د یو تعداد سیاسونو لخوا، هغه سیاسون چې هغوی ډسکریډیټ شوي دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره د افراد او اشخاص او دغه چپلې دي د خلکو املاتان نه لري. لکه خاطر موږ ته خلک مهم دي چې خلک اوس استقبال کوي له انتخابات شو اصلا خپل لویه ګناه ده چې اوس موږ تر شا لاسو او جمهوریت رنګ کړو او یو موقته اداره وټپو بیا او ټول مسایل له سره شروع کړو. دوه اوس دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو حمایت کوو، یعنی جمهوریت یعنی ټاکنې، یعنی د خلکو اراده په پایله کې یو حاکمیت لوی سراتک او موقت اداره یا سرپرست اداره هر نوم چې بیږدي دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو، خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هیڅ یو مشروعیت له خلکو نه اخلي. بیا به همدغه زور واکانې همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي، همغه زور واکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه ثلاث کالو کې منځته راوړي او هغوی بیا تحمیلېږي دي موقتی در ایتنامه.
حقوق پوه کبیر رنجبر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی د مشر ایمن زواهری شسې نیولې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. اوس په افغانستان شمال ته مخ کړو. د 200 هم شاهین قلی اردو چارواکي وای لیوی میشته را پدی خو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حمله زیات شوې دي. خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو د بلواګرو حمله شندې شوې او تلفات وره وشتې دي. د 200 هم شاهین قلی اردو مشر وای ناامنۍ پرې ورستیو کې په بلخ جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیات دي. مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلی اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړي او ترې پوښتلې دي چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي علت څه ده.
تاسو ته به تر معلومه ده همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي مخالفین ډیر کوشش کوي چې کمی سایه خپل ځان لاندې کړي او یو واشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نو تشویش ندی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دشمن په مقابل کې جنگیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ افغان فوجانو په وړاندې کومې نورې ډلې دي، کومې وادونه سره دوی اتباع دي د جنگي او حکومت سیمه؟
دا معلومه خبره ده، دا جنگ افغاني جنگ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضی کړي، بعضی تنظیمونه ستا چې دوی مالی او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص ته کوم ملک نوم په دغه نظر اجازه ده دی نه درو چې یاد کو. ولې دا ستا داسې کړي، داسې ممکن ستا چې دوی سیاسي مایا کوي.
د بل پولیسي و دغه دا چې په ځینو ولسوالیو کې دوی د طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزی دولت مسؤلیت راځي کېږي. خو دا وایي ځواک ملګرتیاوي د تندر سره موجود
دي. تاسو ته به تر معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید ایمایي او هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي په دې باندې عمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کوماندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دشمن سایه په نښه کړي. د پلخ په چارګولک،
شولګر او همدارنګ چمتان چې اکثر په کومېشت سیمې دي، دلته د نومرې تداوم ودرېږي.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه کولای چې دا مشخص دی یو قوم لپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې هغه
دی دستوري نه
دی. ولی دا منو بعضی مسائل، سیاسي مسائل مخکمایات کول هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې مشتاس کرال درو کمپاینونه دي، نو داسې بعضی ستونزې، سیاسي ستونزې ستا زنه غوړم په هغه باندې باس وکم. صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سره د دوی په مقابل کې ودرېږي.
روسي پښتنه دا چې د لوی لارو امنیت، خاصا د بلخ جوزجان امنیت ډېر وخیم دی په دې روسي کې. تاسو هم د بيزون هم جوړ کړو سیمه ته موږ لاړو، سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 200 شاهین کول اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمې دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د شاهین قلی اردو مشر ولی محمد احمد سي اسدی رادیو په منځني سپه دولس پښنوې ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونو له اجتماعي رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلي پاړه لیکنه خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزي کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په اړیکو کې خوشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو تخپلې نوې څیرې خي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوان او طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو قصې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورزي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکارا کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي لمخ کې ډیر ښه پوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اگست 14 تر 22 لک تر لګ 103 افغان ملکان او 15 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبر اعلانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ جوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د اړولو اداوي کړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاد شوې چې پکې ملکیانو ته تر ټولو زیات مرګ جوړ لاوخته. د کابل د وادونو په یو تالار کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکیان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ جوړ په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهار شنبه ته وزنداو. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوې. د رسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې لسره پیل کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړای چې د دوی د مشر ایمن زواهری شزاینی ولیده. د القاعده شبکې د ادعا پر اساس پاکستاني امنیتي ځواکونو تقریبا یو کال مخکې دا هڅه کړې ده. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس خبر کړ. تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتي ځواکونه یو کال مخکې د ایمن زواهری شزه او څو نور کسان چې له وزیرستانه د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوز او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله خبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان زواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان زواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان زواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی وو. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سو او کله چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن به درک شو. سره دی چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچي اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان زواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دی خبر شوی. د زواهری د شدید تنول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. پرپورت کې دا هم نه دی ویل سوی چې د زواهری شدي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څکول او څومره موده هلته اوسېدل. په رپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نه پر ورسي د شلو نه پر په یو مبرمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې هغه ورځ یو د ما مرګر وروړې وه د شپې ډاکټر ته مور وای لاس په جیو مغه ما سام وای راوته له خوبه دی وستما او تقریبا راکا او دلته مګدا کار نه کو خوارانه بیرته یې غلی و دي جزو بیا دره کې نه ستیا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه په سیرا کار کولې زړلې دلته لا د ما دا غاګ دا چارواکي څو کاوري دي رئیس صاحب څه زهیل کوم چې دې دې دا غموتی او دا دې په کلاته دي سیو نه پر وتره کې دې شپې ورځې په ګرځې دې ورځې ګرځې پته والسلام.
پښتنه لیدانه چې زه د انتخاباتو د بایومټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم میاشتو د زنوروسته کوم ماش راغلی دی حق زحمه، په دې کې د زیات نه پرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي، بغیر د میسیجا حق زحمه نه ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باندې باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار ولایت څخه زیاور رحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کمی ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي، د دوله پروپو پر ټیکسونه رسولې دي پر یو متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده، یلو مړ دي چې د پاکستاني میوه باندې دا چې یو په دوا باندې د چند د ټیکسونه ولګي، دا د دې میوه چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او تر افغانستان باندې راکېږي، باید په دوه میو باندې یو په دوا باندې ټیکسونه ولګي چې پاکستان د ولکه پر موږ پر مترانو باندې ټیکس لګولي، باید افغانستان د دې میوې پر متر باندې سلور لکه ټیکس ولګي. مور مو وخت نه سم. وسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر
په کمرو عینکو او دوربینونو شای دوربینونو کې شای یو ستر بدلون راشي. څنګه؟ تفصیل له اسمت څاروان.
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې لینزونه اختراع کړل چې پروسیجر یې تر ډیره د انسان سترګو ته ورته والی لري او حتی د انسان تر سترګو زیات ظرفیت لري. ویل کېږي چې دا نوي اختراع به د موجودو ټولو بصري وسایلو لکه کمرو، دوربینونو، عینکو او ټیلیسکوپونو په جوړښت کې بدلون راوړي. د امریکا د هاروارد پوهنتون یو شمېر څېړونکو د هغو پرمختګونو په مرسته چې په وروستیو کې د مصنوعي ذهانت د لینزونو او هوارو لینزونو په برخه کې شوي، یو ډول نوی لینزونه اختراع کړي چې د کار څرنګوالی د انسان سترګو ته زیات ورته والی لري. دا لینزونه د انسان عضلې ته ورته والی لري او د دې ترڅنګ چې انعطاف کېدای شي تمرکز کولی شي. حتی ځینې وړتیاوې د انسان تر سترګو لوړې دي، لکه د تصویر بدلون او له سټیګماتیزم سره سمون خوړل. دا دو عوامل د انسان د سترګو نظر لمنځه وړي. د څېړونکو په وینا تر دې اختراع وړاندې دوی یوازې یو کوچنی میټال لینز جوړولی شوی، خو د دوی د وروستي اختراع قطر د پخوانی هغې په پرتله یوازې یو سانتي لوی دی او په نتیجه کې په مدرنو ټکنالوژۍ کې کارول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رویا سعادت لننګرهار لیکي، هر پیغل او هر ځوان په تامیندې سولې کبرجنې چیرته یې چې ناراضي. عبدالغفور لکندهار لیکي، د سولې د موافقې اسناد باید لام ولسره شریک شي. نور حبیب نصرت د غزنی لمکور څخه لیکي، انتخابات باید وشي ځکه سوله معلومه نه ده. قدیر تکین لیکي، دولسمشر دولسمشي تاکنی او د سولې پروسه یو ځای مختوړل منظم چوکاټ ته اړتیا لري. نقیب اڅکزای له کندهار لیکي، طالبان له امریکا سره د سولې موافقې ته رسیدلی شي، خو د افغانستان له حکومت سره ګرانه ده چې طالبان موافقه وکړي. همدرد سید خیلی له ناوی څخه لیکي، تر څو چې د ملي وحدت حکومت په سوله کې داخل نشي سوله معنا نه لري، ځکه چې د جنگ په لومړی کرښه کې څوک دي او سوله له چا سره ده. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالي څخه لیکلی دی. موږ داسې سوله غواړو چې سر مال او عزت مو خوندي شي. او جنو اوریدونکو، لکه عبدالواحد مدقیق له لوګره چې هر وخت هم سمس راستوي ګیله کړې ده چې د دې سمسونه نه لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ شپېته وسله وال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي دي. د شاهین قلي اردو دا خبر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. تمه ده چې تر یوې اونۍ پورې د ولسي جرګې د دوبي رخصتي پای ته ورسیږي. تاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د جی و یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو سرمشیزه پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس سره اغېزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري ویشتلې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د سیشن بی پورس روسیې ته لاړ شي. د ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدل شي. خوست پاکستان په ارتباط یو تحلیلي مطلب. عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د سر اعظم په توګه د چارو واګې پلاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه څه بولي چې غواړي د پاوس په مرسته د سیاسي مخالفینو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستانی چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي، او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو لمخه د 1999 او 2008 کلونو ترمنز د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهی او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدره موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست وګدیږي. په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د کابینه ګن شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یو تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پاوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بند کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلی چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري، او د دې معنا دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بې له شکه تر ټولو مخکښ سیاسی بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس لواکل ریشو او تیر کال د فساد په یو قضیه کې په و کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څنګ مشر وو د فساد تورونه رد کړی دی. سکل د جولای په پایل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړک چې د شریف پر ضد حکم وکړي کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري او خورې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوتو زوی بلاول بوتو زرداري د پارلمان غړو ته وویل تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې مریم نواز له کوم نوي حکم پرته بندي کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلتي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر شي، ماشومان باندې غیظ ډیر شي، په لویانو غیظ ډیر شي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او کڅنګ؟
کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی.
خو غوریدونکو د کور کلی د دیونې په خبرونه کې په امده موضوع تمکیګو چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، پا پرمختلل طولنو کی خلق کوکخ کوی، هر هغا عمل چه ده دوی ده ذهن ده خرابه دو سبب کیگی، هغا لخبل جوان ده و ذهن زخب و باسی. خب و روست پاتی طولنو کی بیا، خلق پده باوردی هر هغا سه چیله بخوا دوی ده با میراس پاتی که هغا منفی یا مثبت پایلی هم ولری دو دوی ده باور وارد اکرنه دی. لحقی جمله سخه یوی هم منفی انگیرنه دی چه بزین کورانویو که دیر انگیرنو بانده تاکید کیگی. ده بلگه پتوگه دسترگو را پیدل چه خلکی ده سینگیری که خیسترگو را پیدا نو ده خوشحاله زیره رازی او که چه بسترگو را پیدا نو ده خفگان زیره. پا هم ده تراو ده میدان خار اوسیدون که جلیل امرخیل هم ده خپل کورانه لزیاتو انگیرنو سرتکه وی اوائی چه دو دوی پا کورانه که پا انگیرنو بانده دیر باور کیگی او ده هم ده انگیرنو پا خاطر لدیر و مشکلات سر مختی. نو موڑه وی آن ده چه زین وقت دوی پا کورانه که ده خوشحاله موضوعات ده انگیرنو ده دیر تاکید لمخ مخې سم نه تر سره کیږي. امر خیل زیاتوي
زمون خپل کورنۍ کې حتی د شانسته او وی داسې فکر کوي وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوي چې د پیسې مور کوي چې بیا برکت لمند زیو یا داسې وای چې د پخو عبد الله سون کان یو جامع اخلاص دا هم بد شګونري. بله او ول نه وسم زم کله کله خوس سیدای تحصیل دورې ته راغلم تحصیل دورې پای ته رسیدل اوس د بورنه څنڅه لمند تللینی خو مخکې او باور پدر لوده چې او نوکان اخستل ولادي خود لاسونو کان اخستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید به شګونو لري په دې باندې باور کړو خو اوس فلان چې پوسوایم از باور نه.
ځینی خلک وای چې اکثران ګیرنی یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي، خو ځینی خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړ شوی نظریه دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو تمنا روحانی وای چې دا کورنۍ پانګیرونو باور نه لري. نوموړی زیاتوي
چې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی که زه وایم ډیر کم دي، یعنی که ډیر وی لس فیصده، خو په اقوامو کې لري ځایو کې ډیر لیدل کېږي متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وای چې یعنی دا شانشته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی دی یو ډاریږي، خو زه راحت او هیڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډیری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لري وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټه ورکار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیرا کوي او یا وایي کو بوټ مخامخ شونه دا پیسې راځي. دا منفي باورونه چې بیا دوی هم خپل ځلینیت هم هسې تلقین کوي او کیدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا نه ولیږي، ځکه چې هغوی هم هسې فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه، چې زموږ مذهب دین شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، له دیني عالم مولوي محمود الحسن محمود خبای واورو:
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بازي انګیرنو، بازي ګمانونو، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک سم فرمایي: اياكم وذن فان ذن اكذب الحديث. ځان له بد ګمانی نه وساتئ، ځان له انګیرنی وساتئ، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنی خبرې دي. کله اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یو ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یو ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي. د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دې ته وایي.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده، دو خوست یما دا خو پخوانه دا رواجونه خ مخته پات شوی دی. نه 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 نه، دا ټول دا پزول خبر دی، په کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخته روسه نه دی اوردلی، خدا مخکنه په خزه مننه مخته پات شوی دی. خ کار نه دی ګوري دا.
زه سلام نه میګم، د هرات ولایت یم. دا خبر چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پات شوی دی، اوس دا هیڅ قید نه شته، هیڅ کوم پدی باور نه لري. دا غیر ام انساني عمل دی، ام غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږم نه یم. ما په نظر باندې دغه څه شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید داسې کارونه خلکو کوي، دغه ته باید ارزښت ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
ما نه مادل ستار دی، د کندهار ولایت اوسیدین کې. اوس دا هم کابل ته راغلم، شریخ جوړوم، خرڅوم. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د کورو کلی خبرونه اورئ.
Yeah.
خوګورې دنکو دا چې ولې ځینی خلک منفی انګیرنې کوي د ډیرو منفی باورونو بد اغیزه پټولنه او کورنۍ باندې څه او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو
سات لمړی پښتنه ودا سمتره کوچه پازینه کورنۍ کې غلط باور نه دی ان ګیری نه دی چې مثلا وای چې د پخولا سونو کانی او زما خلې چې خامو خادي او زای راځي یا د سې شنبه پورز دا کار مو شروع کوي هر کار شروع کوي د سې شنبه پورز مو شروع کوي ځکه چې پخیمانی لري دا باورونه ولې پازینه کورنۍ کې پیدا کیږي
دا یو ډیر زول سبق د ژوند الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده سبق ده هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی هغه معمولا په دوه خرافات هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري د مورد
دا غن ګیرنو تکرار په کورنۍ کې د ماشومان په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي اول خدای وایم چې کومه دا غن ګیرنو کو دا تاثیر کوي مثلا ماشوم کلی خوري انا ورته وایي چې مخ خورو کوي نه چې جنگ کوي او پټکه پی کوي کنځه ورته کوي په سلارټي او مور غن راځي خپل خوښ ته وایي چې ولې وه او ماشوم د دپټ پی هغه ورته وایي چې د تپ څه خوده ما مسایده په دې منځ کې تی سر جنگ کوي زه تی بیا وایي چاغین ما ویلی و چې کلین څو خوري جنگ کوي ډیر خلک وسوسه کړی دی ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دي د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړی ده بس دا انګیرې نه دي کنه د خو کوټکی دي چې کوی موږ دا غت څه دي چې زموږ ژوند زموږ کورنۍ ژوند زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابي هغه ماشوم هم خرافت کی یعنی اوس غوړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه خرافت کی
دغه غلط باورونه تک ټولن ته کوم مشکلات وزیکه
دی روپون له نظر د نړۍ ټول خلک خرافات دي نړۍ ټول انسانان خرافات دي اما هغه چې فکر کوي خرافات نه دي هغه لیک خرافات کله چې په کورنۍ کې خرافات ته ونګرین ډیر سي ماشومان باندې غیز ډیر سي په لویانو غیز ډیر سي خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږه تغیرات ونه سو منلای مونږ رشد ونه سو کولای مونږ موافقه ونه سو او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسه ده ولاده هغه باید څه وکړي هغه ته څه کول پکار دي
او دوی کولای شي چې لډیر وړو وړو خرافات ویره شروع کړي مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړه کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و ل دیني اړخ هم کوم اساس نه لري بل خراب رپیږي د سترګې یا مثلا کدي په شي لګیدلو مسله راغله دا وړو وړو خرافات دی ولا منځوي سي دا کورنۍ باید کار وکړي هم دا اوس اله کوم چې په خپل فیسبوکو کې خپلو ځینو کتابونو کې ځین خرافات د ټارګټ کې را پیدا دي کی او هغه د تفصیل کې ولمن ځري وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېښنات کوي تاسو د دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمخ د لپاره چې اقلا کبي خل ما نه نسی لڅ خرافات دي شي
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځین خاص فاکتورونه او ځین خاص کریکټرونه مسول دي زه یې کوم له خپل دینی علما او روحانيونو نه چې په خپل خطبه کې په خپل موعظو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک یعنی مو کولای سو په دې برخه کې خپل مولوی صاحبانو نه کومک خوړو یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمی اړخه له سری اړخه زموک نسل ته بچو ته روزنه ورکي غوی به له فرهنګي اړخه او له انانوی اړخه ځینی خرافات لمنځه ویسي ترڅنګ له رسنیو هم هله کومه چې د دینی علماو په مرسته د ټولن په هانو په مرسته د روشن فکرانو په مرسته د عالمانو په مرسته د پهونو په مرسته د خونې او روزنې د متخصصونو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوګونو ته ورسي ترڅو له منځه لاړ شي ترڅو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه شو
رازې چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نور ته په عمل کې وخیو په همدې هیله د دې ونې خبرونه هم پای ته رسو تر بیا خو وخت
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام لکه د کاندیدانو جوان ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسون کمشنران تازه او محسوسی انتخاباتی کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگ رنگ عکسونه ځوړندي لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه پکې کړي دي لڅنګه مخامخ لپاسا لخکتا لونګی سره لپټو سره لچپنې او قرقلی سره سرتور د وینا په حال کې د مصنوعي خندا په حال کې لخلکو سره د پوښتنې کولو په شکل او نورو لزګونو ډوله غټ او وړه عکسونه د خبرونې په پیل کې مو د اروپورت د جوړولو لجریان خبرو
ته بلاړ شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي
ښه صاحب څه ډول
داسې چې یو سړی شکایت کوي یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي
ښه خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم
پیدا کیږي خو پام دی چې د کور غړي دي ونه غږې چې زه یې غږونه پیژنم سم حقیقی کسان پیدا که او خب باس ور سره وکه
خا صاحب
زنو سو اکسونم واخله
دی مارکیټونو که دی سنترونو
دی خار دی وزیاد دی کسافاتو دی دیرویو بخار که دی گلانو او دا ډول نور
خا صاحب
زنو سبا پر دی رپورت جوړ که
ورورا ته ودرې
څه دی ویل
اجازه ده چې یو څو پوښتنې درنه وکم
او اجازه ده
زه د غرمې راډیو خبریاله یم د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې درڅخه کوم
څه ډول پوښتنې رانه کوي
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي
والله که پوهېږم ته ووایه چې څه ووایم
شکایت وکړه ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی ښار چټل دی هر ځای د کثافاتو ډیری دي
ښه خار چټل دی کثافات پراته دي کثافات پراته دي
د ما خبرې مه تکراروه ته په خپل زړه هم دا خبرې وکړه وروره
نه مې دیز ده
دومره هم نشي ویلی چې خار چټل دی کثافات زیات دي پکې چوروالۍ کار نه کوي بې نظمي ده ډېره
نه چې څه مې زده وو هغه مې درته وویل
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړئ اوس به نو دا څنګه پوه کړم سلام
وعلیکم السلام
د غرمې راډیو خبریاله یم که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې
څه به درته ووایم
څه د چې لیدلې دي د هغه په هکله راته ووایه مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي نوې کثافتدانۍ هر ځای ایښي دي ګلانې کرلي نیالګیو ته اوبه ورکوي دا ډول نورې خبرې وکړه
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم
نو بیا څه ته راته ولاړی
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو او نام خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی ګریډیوم د رنګ نه خون سره یو ډول رنګ لري دا ورته چې چیرې ټولې کړې دي
په کور کې مې خپل ټولې کړې دي
نام خدا نام خدا له نظر نه شه
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ چې کوم بل څوک را پیدا کوم او خبرې پی وکم ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي
عاشقانه لیک ووري چې وی خون کې خپل عاشق ته لیکلای دی
گرانا دما د مليون په طاقت مليون سلامونه ومنه خدای دې وکړي چې هیڅ کله هم د ژوند له کسر لاندې را نشي خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته ګرانا د هجران ورځې دي لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نوي شوی همداسې تورې ښکاري غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم منفي کوم او ضربوم تقسیموم خو بیا یې هم نتیجه غلطه راوتلې وي د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هره ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړې وای او د تا مخ له شرم تک سور اوښتی وای ګرانه غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هیڅ کله هم غیر حاضري نه کوي او تل حاضر وي تر اوسه یې نه د ناروغۍ رو قرار لیږلې او نه هم د ضروري کار خو مثال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی نه مې غیر حاضرۍ ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی ګرانه که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي ګرانه د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم هیله ده لکه د اداري میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې ستا مینه سینځله کیمیا
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شئ ډاکتران ناروغانو ته ولې حق و نق معاینات ورکوي
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام دغلته کینه
ښه ډاکټر صاحب
څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب سر یې ګنګسي
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر صاحب
ښه ناروغي دې خطرناکه راته ښکاري خو چرت مه وهه لکه ګل غوندې به جوړه شي
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده
والله اوس خو ته نه سم ویلی دا به له معایناتو وروسته معلومه شي ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې بیا به د سږیو عکس واخلې دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي دا به وکړې بیا به د ادرار معاینات وکړې او له هغه وروسته به د ډکو متیازو معاینات وکړې او چې دا ټول دې وکړه بیا به یې مارای معاینه وکړې او له هغه وروسته به د معدې انډسکوپي وکړې بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې چې دا ټول معاینات وشوه نتیجه به یې بیا مات کړه
ډاکټر صاحب د زړه د ګراف خو دې ونه ویل
او ښه سوچې را په یاد دې کړه د زړه ګراف به مو اخلي
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده
خورې دا روغتون دی تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه یې پرېږدي
دا مفت کېږي که پیسې اخلي
پیسې اخلي
نو بیا خو اوداسې سرګنګ څښیم دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات پې وکړو
که دلته تداوي کوې نو دا معاینات به خامخا کوې د دې روغتون همدغه قانون دی
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږې؟
والله زه ته نه شم ویلی. اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پرې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي یا د پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، که د تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب، نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټې ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ مه، بله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.